السلام علیکم، احمد شیبریم تاسو جی رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم. د دې سات خبرونه د کونړ په لری پروتو سیمو کې نن هم د جینو سرچینو په وینا د زلزله زپلیو د پلټنې عملیات روان دي. د افغانستان په ختیځ کې د یکشنبې د شپې د شپږ ریختر کچې د زلزلې د قربانیانو شمیر تر 1400 اوښتی دی او د ټپیانو شمیر یې تر 3000 زیات شوی دی. په ورته وخت کې ملګرو ملتو اندېښنه ښکاره کړې ده چې شاید افغانستان په ختیځ کې د دې زلزلې د مرجوبل شمیرې لوړې شي. بل لور ته پرون ناوخته په سیمه کې یو ځل بیا د زلزلې ټکانونه احساس شوي دي. هند افغانستان له زلزله ځپلو سره په راتلونکو ورځو کې د نورو مرستو ژمنه وکړه. د هندي رسنیو په وینا د هند بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر دا ژمنه پرون ناوخته وکړه او کابل ته د هند د لومړي مرستې د رسیدو خبر ورکړ. ښاغلی شنکر په ایکسپانه کې لیکلي چې د افغانستان له زلزله ځپلو سره یو شتنه مرستې چې په دغو کې کمپلي، خیمې، د پخلنځي وسایل، بسترې او یو شمېر نور وسایل د درملو په شمول شته کابل ته رسیدلې دي. د هند بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې وضعیت ته په کتوبه په راتلونکو ورځو کې خپلې ځانګړې مرستې د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره وکړي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پوز پر یو مرکز د وسلوالو له 12 ساعته جګړې وروسته د پولیسو په وینا شپږ امنیتي سرتیري او شپږ وسلوال وژل شوي او جګړه پای ته رسېدلې ده. په بنو کې د پولیسو مشر سجاد خان د ازادي راډیو مشال څانګې ته پرون ناوخته وویل چې د اف سي ځواکونو د مرکز په دروازه کې لومړی ځان مرګی بریدو شو، بیا شپږ وسلوال مرکز ته ننوتل چې د جګړې په ترڅ کې 19 سرتیري ټپیان شوي هم دي. د دې برید مسولیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. خو په خیبر پښتونخوا کې تحریک طالبان پاکستان ډله فعاله ده او اسلام آباد تور پورې کوي چې د دې ډلې مرکزونه په افغانستان کې دي او له هغه ځایه خپل بریدونه تنظیموي. د افغانستان طالبانو تل دا تورونه رد کړي دي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې تیر ماښام په یو چاودنه کې لش تر لشه 14 تنه وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي. چارواکی وای چې چاودنه د ملتپال مشر سردار عطاولا منګل د تلین د مراسمو پر مهال وشوه. د چاودنې پر مهال د عطاولا منګل زوی اختر منګل ته زیان نه دی اوښتی. رویټرز اژانس د چارواکو په وینا وای چې بم د موټرو په پارکینګ کې هغه وخت وچاودید چې خلک له غونډې څخه وتل. د پاکستان د ترهګرۍ ضد پولیس وای چې دوی د پیښې تحقیقات کوي او داسې ښکاري چې دا ځانمرګی برید و. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان ملي ټیم ته د شلو اورونو په لوبه کې د 13 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا لوبه د افغانستان، پاکستان او کوربه متحد عربي اماراتو ترمنځ د درې اړخیزې شلو وره لړۍ په ترڅ کې تیر ماښام په شارجه کې ترسره شوه. افغان ټیم تر اوسه د دې لړۍ په ترڅ کې خپله لومړۍ لوبه چې د جمعې په ورځې له پاکستان سره وکړه د 9 منډو په توپیر وبایلله او د دوشنبې په ورځې کوربه هیواد متحد عربي اماراتو ته د 8 منډو په تفاوت ماتې ورکړه. افغان ټیم به له متحد عربي اماراتو سره خپله دوهمه لوبه د جمعې په ورځ وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د دې درې اړخیزو لوبو هدف آسیایي جام ته چمتووالی دی چې راتلونکې اونۍ سه شنبې په متحد عربي اماراتو کې پیل شي. په آسیایي جام کې د دغو دریو لوبډلو تر څنګ د هند، عمان، هانګ کانګ او بنګلادیش ملي لوبډلې برخه اخلي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو .com کې اورئ. په کونړ کې پرون ناوخته یو ځل بیا زلزله وشوه.
د غرونو څخه عمدارنګه د دغه لوړو برخو څخه په زیات اندازه باندې تیږې راوغورځېدلې او هغه کورونه چې هغه په تیر زلزله کې زیانمن شي او هغه ویجاړ شو.
په خبرونه کې به دا هم واورئ چې د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې اوس خلک له ویرې خپلو کورونو ته نشته تللی. د زلزلې پر مهال څرنګه ځان وساتو؟
مهم شی دا دی چې د کورونو نشي وتلی. دغه درشي یا درشک چې د کوټو دی دغه ډېر خوندي ځایونه دي. په ټول کور کې دغه ځای کې باید دوی ودرېږي.
د افغانستان په ختیځ کې د یکشنبې د شپې د زلزلې ځپل شوي وایي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې روانه اونۍ واشنگتن ممکن د اوکراین د جګړې په تړاو نوې پریکړې وکړي. نور مطالب هم درو که د خبرونې تر اخیره راسره وي. دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په کونړ کې اوسمهال زلزلې ځپلې وای خلکو د خپل کورونو دورانې دو او د نورو احتمالي زلزلو لویری په ډاګونو کې اړولې دي. دوی تیر ماښام نه وخت ازادي رادیو ته وویل چې د زلزلې پرنیو ټکانونو هم لغرونو کانې لاندې رغړولې دي او د اکشن بي د شپې د لوی زلزلې لامل د دوی ځانمن شبي کورونه په سیبران کړی دي. په کونړ کې د اکشن بي د شپې د زلزلې تلفات تر 400 اوشتي دي. جزئیات په دې راپور کې
په کونړ ولایت کې یو شمېر زلزله ځپلي وایي چې ټولو زلزله ځپونکو له کومې سرپنه پرته په ډاک کې اړولې دي. دوی وایي چې ډېری کورونه وران شوي او د اوسېدو وړ نه دي او د نورو زلزلې وروسته ټکانونو ویره هم شته. د دې ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکی او زلزله ځپلی صابر الله صادق وایي چې زلزلې په کلي کې ډېر کسان مړه او ټپیان کړي دي او په خبره یې ډېر کورونه هم وران شوي او څاروي له منځه تللي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د سېشنبې د ورځې په ماسپښین زلزلې یو وار بیا د دوی سیمې ولړزولې او نیم ویجاړه کورونه یې په بشپړ ډول ونړول. د زیاته کړه چې خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي او د بیړنیو خوراکي توکو جامو او لومړنیو مرستو غوښتونکي دي.
دا ټول خلک چې کم پاتې دي او ژوند دي دا د کورونو څخه بهر دي. کورونه په داسې حالت کې نه دي چې د کې خلک ووسیږي او پاغې کې ژوند وکړي. ټول خلک دغه پټو ته د خالي ځایونو ته خوړونو ته همدارنګه هغه ځایونه چې هلته زیات اندازه باندې د تیږو د راغورځېدو امکان نه وي. دا نن مازدیګر یو زلزله وشوه چې د غرونو څخه همدارنګه د دغه لوړو برخو څخه په زیات اندازه باندې تیږې راوغورځېدلې او هغه کورونه چې هغه په تیره زلزله کې زیانمن شوي وو هغه ویجاړ شو.
د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې اوسېدونکی ښوونکی میرزا ګل هم وایي هغه له خپلې کورنۍ سره په ډاک کې اړولې دي. نوموړي له نړیوالې ټولنې او خلکو وغوښتل چې ژر تر ژره خیمې خوراکي توکي او درمل ور ورسوي.
از ولایت کونړ ولسوالۍ چوکۍ
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ له دیوګل درې له نړیوالې ټولنې او ټولو خلکو غوښتنه کوم چې ژر تر ژره خیمې خوراکي توکي او درمل راوړيږي
او مواد غذایی او دوا.
د طالبانو حکومت وایي ځبه الله مجاهد د سه‌شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د کونړ د وروستۍ زلزلې د مړو شمیر 1,341 ته او د ټپیانو شمیر 3,144 ته رسیدلی او په دغه ولایت کې 5,412 کورونه وران شوي دي. د طالبانو حکومت دا ملي چې په کونړ کې د ژغورنې ملیا دوام لري. ټپیان د دوی د کمانډو ځواکونو له لوري د هلیکوپټرو په وسیله خوندي ځایونو ته انتقالیږي. بیړني کمپونه جوړ شوي او نړیوالې مرستې هم د مرستندویه کمیټو په واک کې ورکړل شوي دي. د یکشنبې په شپه ناوخته د ریختر شپږ درجې وې زلزلې د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړي ډول کونړ ولایت سخت زیانمن کړ. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ د اوسېدونکو او مرسته رسوونکو رضاکار زاهد الله وایي په بیلابیلو کلیو کې خلک بې سرپناه او په ډېر بد حالت کې ژوند کوي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. هغه ازادي راډیو ته وویل چې سه‌شنبې ناوخته د سره میاشت له لوري څو خیمې ورسېدلې خو په خبره یې بسنه نه کوي.
اولا خیمه ها و ضروریات سرپناه و مواد غذایی
لمړی دی خیمه او د سرپناه وسایل خوراکي توکي او درمل راولېږي ځکه خلک له کورونو وتلي به سرپناه دی او بد حالت کې دي. تر اوسه ځانګړي پاملرنه نه ده شوې. خلک له کورونو بهر پر هوارو سیمو راټول شوي او کومه سرپناه نه لري او ډیر په تکلیف کې دي.
د یادونې ده چې د سه‌شنبې په ورځ هم 5.5 ریختر درجې یوې زلزلې د افغانستان ختیځ ولړزوه. د جرمني د جیولوژي یوې ادارې د دې زلزلې مرکز جلال آباد ښار ته نږدې ګڼلی او ژوروالی یې 10 کیلومتره ښودلی دی. د طالبانو رسمي سرچینو له د وروستۍ زلزلې په اړه څه نه دي ویلي. داسې مهال چې کونړ کې خلک د سرپناه او د امکاناتو له نشتوالي شکایت کوي د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د شنبې په ورځ د کونړ په ګډون د افغانستان په دولس ولایتونو کې د سختو بارانونو بادونو تالندې او ناڅاپي سیلابونو خبرداری ورکړی دی.
له زلزلې څرنګه ځان وساتو؟ په افغانستان کې د زلزلې د کتاب له مؤلف انجینر سنمیر زهیر سره مې دا مسله یاده کړې ده چې څرنګه له زلزلو په شارونو لارو او کلیو بانډو کې ځانونه ساتلی شو. خو لومړی مې له ښاغلي زهیر څخه د زلزلې د ډولونو پوښتنه وکړه.
زلزلې درې عمده عوامل لري چې تکونیکی زلزلی یو خپل مغاروی سقوطی زمکه لاندې او یو هم د تشن په افغانستان کې کوم زلزلی راځي دا اکثره تکونیکی او تکونیکی زلزلی د دغه د پلیټیکونیک پورې اړه لري. افغانستان دغه د بدخشان یا هندوکش سیمه سره دا د دغه دریو پلیټونو ته د احتساب مختلفه یو د عربو پلیټ دی، یو د هند پلیټ دی، او یو هم خپله د یوریشیا پلیټ دی. د دغو نقطو د اتصال نقطه همدغه ده، او دغه پلیټونه چې کله یو د بل سره لرې کېږي او یا یو بل سره ټکر کوي دلته زلزله منځته راځي.
په چاپیریال کې له بدلونونو سره ستاسو په باور په افغانستان کې زلزلې سخته شوي که نه؟ طبیعت د زلزلې په سختي او نرمۍ باندې کار نه لري.
دغه تقریبا پخوانۍ افغانستانو کې دا مسله ډېره وه چې خوشحالي راشي او یا وچکالي یا تندري، داسې مسایل دا افسانوي علتونه دي. دا هیڅ په د چاپیریال ستونزې او دغه ډول مشکلات خپله د زلزلې په تکتونیکي عواملو باندې هیڅ تاثیر نه لري. دا فقط دغه پلیټ تکتونیک چې هغه پلیټونه دي چې تقریبا واته پلیټونه دغه ټوله دنیا په واتو پلیټونو باندې ویشل شوې ده، او دغه حرکت کاندي کله نږدې کېږي کله هغه کېږي، دغه تقریبا د شنا یا د لامبو په حالت کې واقع دي. دا چې کله لرې کېږي کله نږدې کېږي دغه یو حالت خپله زلزله منځته راوړي.
تاسو د یوه متخصص په توګه افغانانو ته څه لارښوونه لرئ کله چې زلزله وشي دوی باید څرنګه ځانونه خوندي کړي؟
په دې اړه خو ما یو کتاب هم لیکلی دی چې زلزلې له خطرونو به څنګه ځان ساتو. هلته ما ډېر مسایل په دغو برخو کې وړاندې کړي دي. عمده مسله په همدغه ده چې دغه زموږ اکثره ما چې دغه ملګري او دوستان چې ګورم یو ډول تشویش او ذهني رواني په دوی دغه زلزلې د نامه سره یو حرکت هغه کېږي. زلزله خپله ډېر وخت زلزله خلکو ته هغه نه رسي، په اصطلاح باندې دغه زیان نه رسي، ولې خلک د دغه رواني تکلیفونه د لاسه ځانونه خطا کوي، د لوړو منزلونو ځانونه خطا کوي. دغه حوصله باید د لاسه ورنه کړو. دغه ډېره مهمه مسله ده چې زموږ اکثره خلک د دغه رواني ناروغیو سره فقط یو حساسیت چې د نیم د زلزلې واوري موند شروع کړي، او دغه حالتونه خپل زیانونه منځته راوړي. بله مهمه مسله دا ده چې په دې برخه کې باید په تلویزیون راډیوګانې او همدغه میډیا باید ډېر دغه د سیفتي یا د خوندیتوب حالتونه باید خلکو ته په ګوته کاندي. دغه پیښې ډېرې زیاتې راځي، او دا باید په کور کې کوم نقطې مهمې دي چې باید تېښته نشي کړی هلته باید ودرېږي، او دغسې یو حالتونه که هغه څوک چې د کوره نشي وتی څه باید وکړو، کوم ځای کې باید ځانونه پټ کړه. دا چې افغانستان بیخي اوله درجه په اصطلاح باندې زلزله خیز کمربند کې پروت دی، نو په دغسې حالتو کې ډېره مهمه هغه دا د رسنیو یو ځانګړي د چاپیریال اداره چې ده هلته په اصطلاح باندې دغه باید
انجینر صاحب زهیر، تاسو په لنډه باندې خلکو ته بیانولی شئ؟ مثلا یو کلیوال چې په خپل کلی کې او یو منزله کور لري او زلزله وشي دی باید کوم ځای ته پناه یوسي؟
دې لپاره خو څو شیونه مهم دي. یو هغه ځای چې دی د کور نه نشي وتلی، مهم شی دا دی چې د کور نه نشي وتلی دغه درشي یا درشل چې د کوټو دی دغه ډېر خوندي ځایونه دي. په ټول کور کې دغه ځای کې باید دوی ودرېږي اکثره په دغه ځایونو کې، او کله چې اکثره په دغه چې د منډې په وخت کې حتی کېدای شي چې یو بالښت په سر باندې ونیسي، ځکه چې هغه څه چې د پاسه راولېږي هغه سر ته ډېر زیان لري. دغه سر ساتل د یو بالښت، یو کتاب، هر شی چې باید دغه خپل سر باید دغه د حرکت په وخت کې باید وساتي. دا یو کورنۍ جلسه باید ولري په کور کې چې موږ که زلزله کېږي هغه خوندي ځایونه کوم دي، هغه باید په ګوته شي، هغه باید په ګوته شي او هغه شي
او ورلمخ عمل ته ورشي. لیکن بله انجینر صاحب، دا خو د دې کورونو شو په افغانستان کې نن سبا په دې بلاکونو کې هم خلک ژوند کوي. که یو څوک په دریم پوړ کې وي، په څلورم پنځم کې وي، او یا تر دې په لوړو پوړونو کې، دوی باید د زلزلې په وخت څه وکړي؟
زلزله نهایت یو دقیقه او یو نیمه دقیقه، یو دقیقه دغه شاوخوا کې دوام کاندي. نو په دې وخت کې د پنځم منزل نه یا شپږم منزل نه راواتل بهر دا ډېره مشکل کار دی، ستونزمن کار دی، حتی د غلار کېږي، پښې ماتېږي. زه فکر کوم چې په دغسې حالتو کې همدغه نقطې ډېرې مهمې دي چې باید تر یو میز لاندې ځانونه خوندي کړه. دغه درشیګانو کې د دیوالو غاړو ته کښېني. زه فکر کوم چې واته به ډېر مشکل وي، ځکه غټه زلزله چې یوه دقیقه یا دوه دقیقې، نو دوه دقیقو کې دوی نشي کړی چې پنځه منظر نه شپه اول ښکته.
او هغه کسان چې د زلزلې په وخت باندې په موټر کې وي او یا موټر چلوي، هغوی باید څوک
هغه موټر باید په ځای باندې ودرېږي. دا یو ډیر مهمه مسله ده چې باید موټر ځای په ځای باندې ودرېږي او خلک په دغه حالت کې خپل استقامت وساتي. په دغه وخت کې موټر اشترین ګډوډ کېږي او چپه کېدو احتمال شته، چې زلزله شي باید ځای په ځای باندې موټر ودرېږي. او خصوصا که د دغه په بیخ کې ځکه پاسه د تیږو سره پوهېدو امکان ډېر زیات دي، دغه د غره د بیخ نه باید لږ لرې شي. دغه سي حالات کې یا د پلس سره ډېر د پل په سر باید ومدرېږي، د پل یو سر او بل سر کې ځکه د پل د پرې کېدو امکان شته.
له ښاغلي زهیر څخه مننه. لایوي خبرتیا وروسته بیا هم د افغانستان په ختیځ کې د وروستي زلزلې په اړه مطالب لرو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په کونړ او ننګرهار کې د ښځینه ډاکټرانو کمښت. زلزله ځپلي په دغو ولایتونو کې ازادي رادیو ته وویل چې د زلزلې له امله ډیری زیانمن شوې مېرمنې روغتونونو ته استول شوې، خو د ښځینه ډاکټرانو د نشټوالي له امله سمه درملنه نه ده شوې. تفصیل په دې راپور کې.
هجرت د ننګرهار ولایت د وروستۍ زلزلې له قربانیانو یو دی. وای مېرمنې چې امیدواره وه د زلزلې پر مهال د ویرې له امله ماشوم ځای شو. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په یو دولتي روغتون کې د ښځینه ډاکټرانو د نشټوالي له امله د ناروغې مېرمنې سم درملنه ونه شوه.
زنانه مریض خو لرو غلاس ټول زرات سره مخ شو چې منډای والي د امنارنګ تګلارې ترې د پدې یو ډول نقصانات پیدا کړي چې ماشوم نه پاره یو دولتي شفانه په لاوي دا رمضان وزیر چې دا خزینه ډاکټرانو کم بوت دی امنارنګ د وی نو دې کم بوت دی خزینه ډاکټر
د کونړ یوی اوسیدونکو هم ورته ادعا وکړه. وی ویل چې په دولتي روغتونونو کې د خزینه ډاکټرانو د نشټون او نارینه ډاکټرانو د نه پاملرنې لامل د خزینه ناروغانو سم درملنه نکېږي. هغه چې نه غوښتل نومي په راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د زلزلې پر مهال د حقي د کور د چت ته پریوتلو او لامل د حقي د نیا سخته ټپې شو اوس د ولایت پر روغتونکو بستر ده.
زما د نه حالت ډیر خراب دی. د هغې د پاملرنې لپاره خزینه ډاکټر نشته. نارینه ډاکټران د نارینه وو د درملنې په فکر کې دي. زه نه پوهیږم چې له چا څخه مرسته وغواړم.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو سه شنبه د سپتمبر 2 مان نوموړي په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د زلزلې د قربانیانو د درملنې لپاره له کابله طبي ډلې سیمې ته رسیدلې. د ډاکټرانو په غانزور کې چې خبر شوی خزینه ډاکټرانو پکې نه ترسترګو کیږي. هڅه مو کړه چې په ننګرهار او کونړ کې د دولتي روغتونونو له مسولینو سره هم په دې اړه خبرې وکړو، خو ونه توانیدو. پام دی حال کې د کونړ د اطلاعات او کلتور رئیس نجیب الله حنیف په دې ولایت کې د خزینه ډاکټرانو د کمخ یا نشټون پاړه څونه ویل، خو ویل چې په دې برخه کې ستونزې شته.
پرون خو دغه ستونزې وی واقعا فنن چې نو سره میاشتې والا او د صحت والا او تقریبا دغه اکثره ادارې راغلي دي کمپنی لګولې دي او تقریبا د ستونزې حل پورې حل د خو پرون واقعا دغه ستونزې ډېرې زیاتې وي او دین علاوه نور ډېرې ستونزې وي. نن څنګه ځلا سره سره دغه ستونزې ته شوې ده، خو به هم کمې شته.
دا په داسې حال کې چې پنګرال او کونړ کې اوشمیر سیمایزو رسنیو په ورستیو کې راپور ورکړ چې په دولتي روغتونونو کې د خزینه ډاکټرانو د نشټون لامل په خونړۍ زلزلہ کې ټپيانې شوې شپږ امیدوار مېرمنې مړې شوې. رسنیو پنګرال کې د سرچینو په حواله دا هم ویلي چې د خزینه قربانیانو د تدفین لپاره د خزینه پرسونل کمښت هم شتون لري. وړ مشبه در اختر په کچه شپږ اشاریه یو درجه زلزلې چې مرکز جلال آباد ښار شاوخوا سیمه یاده شوې د نګرار په ګډون په کونړ کې پراخه مرګ شو بلواړه ولا. د طالبانو حکومت وایي د دې زلزلې لامل یوازې د کونړ په مرکز اسد آباد وټپور څوکۍ چبادر او نورګل ولسوالیو کې سوار لسو یو لس کسان مړ شوي او لک تر لګه 3200 وخت نور ټپيان شوي. د ختیځ ولایتونو په دولتي روغتونونو کې داسې مهال د خزینه ډاکټرانو د کمښت په اړه اندېښنه راپورته کیږي چې په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو لشبګم ټولګي پورته طبي د کړو په غړون د انجونو په وړاندې د هر ډول زکړو دروازې تړلې چې پراتلونکو کې د خزینه ډاکټرانو د کمخ پاړه اندېخني زیاتې کړې دي.
بلورته د کونړ ولایت په زلزله ځپلو سیمو کې یو شمېر زاکران وایي عاجل مرستو ته سخت اړتیا ده، خو د لارو خرابوالي زیانمنو ته د مرستو رسولو بهیر لخند سره مخ کړی دی. په دې اړه جزئیات په راپور کې.
د کونړ ولایت په زلزله ځپلو سیمو کې یو شمېر ذکران وایي د وروستۍ مرګونی زلزلې قربانیان عاجل مرستو ته اړتیا لري، خو سختو لارو د مرستو رسولو بهیر له ستونزو سره مخ کړی دی. دوی وایي چې په لسګونو کلیو کې لا هم مړي تر خاورو لاندې پاتې دي، او په دغو سیمو کې له زیانمنو سره د مرستې لپاره هیڅ لاسرسی نشته. د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي او د کونړ د زلزله ځپلو سیمو یو رضاکار نصر احمد احمدي د دوشنبه په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې خلک د خوراکي توکو، څښاک اوبو او د لومړنیو روغتیایي مرستو لکمخ سره مخ دي.
هغه ځینې چې د غرونو په سرونو کې دي، چې هلته د موټرو تګ ستونزمنو او لري پرتې سیمې دي، هلته اوس هم په لسګونه کلي دي چې اوس هم خلک د خاورو لاندې دي. ځایي ولسونه، دولت او هم ورسره د ګاونډي ولایتونو ځوانان را رسېدلي دي او هڅې کوي، خو اوس پورې نه دي بریالي شوي. نورو ستونزو تر څنګ د اولیه ستونزې د طبي تر اوسه پورې دغه غرونو ته نه دي رسېدلي، او د خوراکي ستونزو سره ډېر زیات مخ دي خلک. همدا اوس منګه د دیوګل درې د څپرو باندې تتلی وو، هلته د وچ ډوډۍ ستونزه وه، د اوبو ستونزه وه، او هیڅ د خوراک دپاره د خلکو سنه لرل.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو بل رضاکار عبدالوارث کریمی هم وویل چې زیانمن سوي خلک په عاجله توګه د څښاک پاکو اوبو، خوراکي توکو، درملو، سرپناه او سیارو تشنابونو ته اړتیا لري. نوموړي د دغه ولایت د زلزله ځپلې سیمو ته د رسیدو په برخه کې د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
اوسانی چې هغه خلک ډېر ضرورت لري او لومړنۍ اړتیاوې دي، هغه دا د جسدونو او د دوی هغه د زخمیانو ټپیانو ژغورنه ده چې دغه لومړنۍ مرسته ده چې دوایي، همداسې د اوبو پاکو او څښاک اوبو په برخه کې، همداسې د تشنابونو او د دې سیستم او د شلټر لپاره د خیمې او د تیارې غذا، د چمتو شوې غذا، د پخې ډوډۍ پاړوند باندې په دغه ساحو کې مرسته وشي، او بیا وروسته همداسې د نغدي او د غیر خوراکي مواد او همداسې لږ په اوږد مهال کې
د کونړ ولایت اوسیدونکی حاجی ستار هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې له مرستندوی بنسټونو د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي.
موږ د موسساتو نه، خیریه بنسټونو نه، د تجارانو نه او د ملګرو ملتونو د ادارې نه موږ غواړو چې زموږ د ولسونو د سرپناه په باره کې او د هغوی په بهتر زخمیانو تداوی او باقی مانده چې څوک پاتې دي، د هغوی د عاشه یا باتې په باره کې او د هغوی پوشاک دپاره، لباس او بسترې ته چې کوم ضرورت پیدا کیږي، په دې کې موږ سره کومک وکړي.
د دې ولایت اوسیدونکي او رضاکاران د طالبانو له حکومت مرستندوی ادارو او سوداګرو غواړي چې زر تر زره د زیانمنو شویو خلکو مرستو ته ور ودانګي او د غوستونزمنو سیمو ته د مرستې رسولو لپاره اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف هم وایي په داسې حال کې چې له زیانمنو شویو سره د مرستو رسولو بهیر دوام لري، خو په ټکو یې خرابو لارو ټولو سیمو ته د مرستندوی ډلو د زر رسیدو مخه نیولې ده. په کابل کې د دې ادارې ویان سلام الجنابي ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو ټولې ادارې او سیمه ییز بنسټونه هلته دي، خو ځمکې ښویدنې لارې بندې کړي او زیانمنو کلیو ته رسېدنه ستونزمنه سوې ده. نوموړي د اندېښنې په څرګندولو زیاته کړه چې ممکن لرې پرتو سیمو ته د مرستندویو ټیمونو تر رسېدو به د تلفاتو شمېر لوړ سي. د طالبانو حکومت د افغانستان په ختیځ کې د یکشنبه په شپه ناوخته د سبې مرګونې زلزلې په پایله کې ویلي چې په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې تر 800 زیات کسان مړه شوي او شاوخوا 3000 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په لومړۍ نیټه په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې تر ټولو زیات مرګزوبله په کونړ ولایت کې سب شوي، او د مړو شمېر تر 800 او د ټپیانو شمېر بیا 2500 ته رسیدلی دی. مجاهد زیاته کړی چې د دغه ولایت د نورګل، وټاپور، ماڼوګي، څوکۍ او چاپېداري ولسوالۍ سخت زیانمنې شوي، او په یادو سیمو کې لا هم د ژغورنې عملیات روان دي. د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې ملي ادارې په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په لومړۍ نیټه د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د مرستو د رسولو په موخه د ملي او نړیوالو سازمانونو له استازو سره په جوړه شوې غونډه کې د 2 ساعتونو په ترڅ کې له زلزله ځپلو سره د خوراکي، غیر خوراکي او روغتیایي توکو او موقتي سرپناه مرستې په همغږۍ او زر تر زره برابرولو ټینګار شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر وایي چې د کرملین له مشر څخه ډیر ناامیده شوی دی او پلان لري چې په راتلونکو ورځو کې په دې اړه څه وکړي. له ډونالد ټرمپ څخه د سیشن بی پروس په امریکا کې د وی رډوي خبرونې پر مهال پښتنه وشوه چې د اگست په 15مه چې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وکتل اوس داسې احساس نه کوي چې پوتین په خپلو ژمنو ولاړ نه دی. شغله ټرمپ په جواب کې وویل چې دای دومره ویلې شي چې له پوتین سره ډیر ښه اړیکې لرل او له هغه څخه ډیر ناامید شوی. ټرمپ زیاته کړه چې په اوکران کې په زرګونو خلک وشل کیږي، دوی امریکایان نه دي، دوی روسان او اوکراینیان دي او دا یو بې معنی جګړه ده. ټرمپ یې وویل هر اونۍ د اوکران په جګړه کې وزارتونه وشل کیږي، اکثره پوځیان دي او دا سمه دنده ده چې د دې جګړې په درېدو کې مرسته وکړم. شغله ټرمپ په دې برخه کې نور جزئیات ورنکړل. ټرمپ هڅه کړې ده چې د روسیې ولسمشر اوربند وکړي او د اوکراین له جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي سره مخامخ خبرو تکشینی. تر اوسه ولادیمیر پوتین دا دواړه غوښتنې نه دي په ځای کړي. په دې ترڅ کې د الاسکا تر سرمشیزې وروسته روسي ځواکونو د اوکراین پر شارونو بریدونو ته دوام ورکړی. د امریکا ولسمشر خبرداري ورکړی که چیرته روسیه د سولې پر لور ګام نه اخلي نوې تعرفې او بندیزونه به پرې ولګوي. البته تر دې دمه په دې برخه کې عملی ګام نه دی اخیستی. واشنگتن او د کیف اروپای متحدانو پر اوکراین د 2022 کال د فبروري له میاشتې راهیسې یعنی د برید له پایله پر روسیه یو لړ سخت بندیزونه لګولي. د امریکا خزانه وزیر سکاټ بیسنت د دوشنبې پر فاکس نیوز ته ویلي چې روانه اونۍ به پر اوکراین د روسیې د وروستیو بریدونو په ځواب کې د ممکنه خبرګون لارې چارې وڅېړي. بیسنت زیاته کړه چې پوتین هغه څه نه دي عملي کړي چې له ولسمشر ټرمپ سره یې ویلي و او برعکس عملي کړي، نو دا اونۍ به دا مسله په جدي توګه وڅېړي. دغه څرګندونې په داسې حال کې شوې چې پوتین د چین د پوځي رسمي گزارش په مراسمو کې نن په بیجینګ کې برخه اخیستی. دا مراسم په نړیواله دوهمه جګړه کې د جاپان د تسلیمي دود اتیاي میکلیز لپاره دي. د روسیې ولسمشر وویل له بیجینګ سره اړیکې اوس په بیساري کې چدي چې دی پولویدیس کې ځینې مشران اندیشمن کړي. بیا هم د اوکراین د جګړې په اړه د یو شمېر هیوادونو مشران په فرانسه کې دا موضوع څېړي چې څرنګه د کیف او مسکو تر روغې جوړې وروسته د اوکراین امنیت تضمین شي. دا غونډه سبا ده، جزئیات په دې راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي د پنجشنبې په ورځ په پاریس کې له اروپایي مشرانو سره ګوري. د فرانس پریس اجانس د راپور له مخې په دې غونډه کې د روسیې د بریدونو د مخنیوي لپاره د امنیتي تضمینونو پر مسالې خبرې کیږي. البته د امنیتي تضمینونو موضوع هغه وخت مطرح کیږي چې د کیف او مسکو ترمنځ سوله وشي. د ولسمشر زلنسکي د دفتر مشر سلاکار میخایلو پودولیاک د سیشن به پورز پر اکسپانه ولیکل چې خغلی زلنسکي به د اروپای ټولنې له مشر اورزولا وندرلین، د ناتو له مشر مارک روټا، د جرمنی له صدر اعظم فریدریش مرتز او د بریتانیا له صدر اعظم کار سټارمر سره د دې تضمینونو په تړاو خبرې وکړي. رویټرز اجانس خبر ورکوي چې د جرمنی صدر اعظم په غونډه کې آنلاین برخه واخلي. د اوکراین د متحدینو د ډلې یو شمیر نور مشران به هم په غونډه کې آنلاین ګډون وکړي. په دې ډله کې شاوخوا ډیر شیوادونه یو ځای شوي دي. د دې غونډې مشري به د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د بریتانیا صدر اعظم کایر سټارمر وکړي. د دې غونډې په تړاو د دوشمې په ورځ د ناتو عمومي منشي مارک روټا په اکسپانه کې ولیکل چې د پاریس په غونډه کې به دا موضوع توضیح کړو چې د اوکراین لپاره څرنګه امنیتي تضمین. خاغلی روټا زیاتوي چې د سولې لپاره دا تضمین یو اساسي شرط دی او د پاریس په غونډه کې به د دې په وینا د روسیې په دریس هم خبرې وشي. د هغه هیواد چې د جګړې پر دوام ټینګار کوي او سولې ردوي. جرمنی اجانس د پاریس د غونډې په تړاو په یو راپور کې څرګنده کړې ده چې په دې غونډه کې به دا موضوع هم وڅېړل شي چې څرنګه د روسیې ولسمشر د اوکراین له جمهور رئیس سره د سولې په تړاو خبرې نه کوي او که چیرته مسکو پر دې ټینګار کوي باید نور بندیزونه پرې ولګول شي. د پاریس غونډه تیره میاشت په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د اوکراین او اروپایي مشرانو د غونډې په دوام ترسره کیږي. د فرانسې ولسمشر تیرونی ویلی و چې د پاریس په غونډه کې به په اوکراین کې د پلیو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پر مسله هم خبرې وشي. کیف د اوکراین د امنیت لپاره د اروپا د سولساتو ځواکونو یا د ناتو په څیر د دفاعي تضمینونو غوښتنه کوي. بل لورته مسکو له اوږدې مودې راهیسې ټینګار کوي چې په هیڅ حال کې به په اوکراین کې د لویدیځوالو د ځواکونو موجودیت ونه زغمي.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسي د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزا د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره